اتبه جسوی د خبرونمو یو ساعته ده. السلام علیکم. یک شنبه ده د چنګاش یا سرطان و وشتمه د جولای اتلسمه په راپورونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د اختتاخ موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بل لانجه بدله سوې ده.
ټیکسی گاڑی کے راتلا نو یو قسم یادی گی دو کسان ہم یادی گی چری پزور پدغا گاڑی کے وسر کے ناستے لو
کندهار کے دروی ترت اجانس دا وجل سی بی خبریال مڑی کابل تا انتقال سو
نو د پیزندلو وڑ نو د خبریال لغ صدرین چو هغه مانیمو دا شخص کو پیزندی
د دولت او طالبانو مذاکرات دی نن هم په دوه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي چې دا خبری اساسی بلل سی وی هم خبرو حقیقت او دزوانانو خاص پروگرام تانده چنگی خدای و ساعت خبرونه دابنسان سیمی او نری و خبرونو پیلوو په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ نن هم مذاکرې دوام کوي. ولسمشر غنی وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات پاتې دي. د ایران یوه چارواکي په ویانا کې د مذاکرو د ځنډولو غوښتنه وکړه. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي. تر پرانیستون کې غونډې وروسته د دواړو لوریو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولاړ حالات مات کړي. تفصیل وروسته د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي. محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستریز روغتون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي.
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري. 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده. د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارده ډالر پانګونه شوې وي. اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه. خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته زباندې دوی اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي. بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو پیراغت غونډې ته وویل ځواکونه یې د مخالفانو ځپلو ته پیاوړې اراده لري.
هر کسی د میدان کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس په لاس کیږي. خدا ټاکون کې نه وي. د افغانستان خلک پر تاسو باور لري. موږ په حق یو. له هیواد دفاع زموږ واجب ده او تر وروستۍ شېبې د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو.
پرون د ځنګړو عملیاتو 115 پرسنل لزده کړو وروسته فارغ شول چې شل تنه یې میرمنې وي. دوی داسې مهال د جګړو لیکو ته ستنېږي چې طالبانو لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هېواده 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي.
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین د وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي او کوم واکسین باستو پر راتلونکي اونۍ کې کار وکړي. ان شاء الله نور معلومات به درسره شریک کړو.
د هغه واکسین د چې وړ مبرزې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه. چین په جوزا میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوزه واکسین ورکړی وو. د افغانستان په شمال کې د پوځ چارواکو ادعا کړې چې د جوزجان لپاره د طالبانو مرستیال والی وژلی. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته ویلي چې پر مولوی منصور پرون تر غرمې وروسته د بلخ په خلم ولسوالۍ کې هدفمند هوایي برید وسو. رضایی ادعا کوي چې په دې برید کې د طالبانو له دې چارواکي سره یو ځای د بلخ لپاره د طالبانو د سری قطعې قمندان او د دې ډلې لس نور وسلوال هم وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وایي په ویانا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وځنډول سي چې د ایران نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اګست په لومړیو کې لوړه نیوي کړي. عباس عراقچی پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی، نو د بیانه خبري باید تر نوې ادارې پورې وځنډول سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې لدغه تړون څخه د وټولو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکره له خندونو سره مخامخ دي. سپینی مانی اعلان کړی چې ولسمشر جو بایدن د رواني جولای میاشتې پر شپږویشتمه د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینی مانی ویاندې جنسا کې ویلي د لید کاتبه د امریکا او عراق ستراتیژیک همکاري په ډاګه کړي. دی ویلي بایدن تمه لري چې د ملاقات کې له عراق سره د امنیتي اړیکو پر پیاوړتیا له هغې ډلې د دې ډاډ په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هلته ماتې خوړلې ده. داسې اټکل کیږي چې د عراق صدر اعظم غواړي له خپل هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش مشخص کړي. عراق کې دا مهال 3500 نړیوال ځواکونه میشته چې په دوی کې 2500 امریکایان دي. او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړي د کورونا معاینه مثبت اعلان شوی ده. د دغو اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شو. هغه اوس په یو هوټل کې قرنټین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اگست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي. خبرونه ملازدی رادیو نه ووریدل. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض یې ورته اورولی دی. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته بیرته خوشی کړی سوه. دا چې پېښه څنګه سوي او عکس العملونه څه دي په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې او شکنجې په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی. افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او لشکنجې او ربړونې وروسته خوشې شوه. په خبر پاڼه کې راغلي د پاکستان له حکومت په زغر د غختل شوی چې د دې پیښې د عملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي. د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنۍ د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو له مخې عمل وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دي ورکړل شوی.
دومره معلومات مونږ تر لاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو له خوا چې دا سفیر صاحب لور چې وا دا تلوا د ورور د پاره سډاله س گیفت روډ او ځنې داسیم بوچی یو د په اسلام آباد کې یو بیکری وا الته ورغلې و بیا چې کله په ټیکسی گاډي کې راتلا نو یو قسم یادېږي دوه کسانه یادېږي چې غي په زور په دغه گاډي کې وسره کې ناستلو دا سره بیا الته دا وهر ټکولم شه بیا الته ورزولې و اف 7 علاقه د په اسلام آباد کې چالتہ د سفیر صاحب کور هم ویل کیږي چې دی.
د پاکستان حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي. د پاکستان بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکي خبر له اوریدو وروسته لاس په کار شوی او د پیښې څېړنه کوي. د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ خبرګونونه پارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله پر پیښې خواشینی ښودلې ده. د ښاغلی عبدالله لخوا یو اعلان کې ویل شوی دی وخت کې داسې پیښې عامه ذهنونه ګډوډوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللی دی. دا پیښه داسې وخت کې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوري کوي. تازه د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوځ افغان ځواکونو ته خبرداري ورکړی چې پر طالبانو عملیات ونکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د ادارات کړه، خو خاغلی صالح ویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلې دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د رویټرز خبریال اواکاس دانش صدیقی جسد د چنبې پورز د افغان هوایي ځواک لخوا کابل ته انتقال سو. دغه خبریال د جمعې پورز د کندهار په سپین بولدک کې له جګړې د راپور ورکولو پر مهال ووژل سو. د کندهار خبریالان اندېښمن دي.
روغتیایي کارکوونکي د رویټرز د خبریال دانش صدیقی جسد انتقالوي. په سپین بولدک کې تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته دغه جسد د کندهار میرویس روغتون ته انتقال او له هغه ځایه د افغان هوایي ځواکونو لخوا کابل ته ولېږدول سو تر څو هند ته انتقال سي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد وای د صدیقي جسد د ژورو ټپونو لامل په ډېری سختي سره د عدلي طب په مرسته وپیژندل سو.
طبي عدلي مسؤلین د شواهد او د خپل جسد توکي چور سره پاتو دغه هغه په اساس پیژن ګلوی وسول نور د پیژندلو وړ نه وو. نو دغه په شواهد او سندونه چې خالی وو او دغه د خبریا لغه صدرې چې هغه باندې مو دا شخص و پیژندی. نو چون د سره سلی په واسطه مراوړ شوی وو نو دغه شخص دی نو د انتقال لپاره به مسول کسان راځي.
څلويش کلن دانش صدیقی چې د هین اوسیدونکو وو د رویټرز نړیوال خبری اژانس سره د فوټو جرنالیست په توګه کار کاوه. هغه څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلی وو چې د پاکستان پولیس ته نږدې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ووژل سو. د کندهار خبریالان د جګړې لشکلو خوا وغښتنه کوي چې د ملکی کسانو په خاص ډول خبریالانو ژوند ته خطر پیښ نکړي.
شکیل غاړي باید د جګړې پر مهال د خبريالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه خبريالان هغه کسان دي چې یوازې غواړي د پیښو څخه خلک خبر کړي، نه غوي د چا طرف نیسي او نه هم غواړي چې په دې حالت کې بل کوم څه ترسره کړي.
په جنگ کې شکیل غاړي د خبريالانو د خوندیتوب خبري کوي، په بار بار سلامي خبروي چې خبريالان په امن کې دي. دانش مرګ هغه چې یو مسلمان خبريالو وجل کېدل او بیا په دغه ستریکه سره لکه چې ومولې دی د پیژندلو نه دی، دا د خبر اعلان پر رها باندې ډیر منفي تاثیر کوي.
تر اوسه د دې پیښې مسولیت چانه دی منلي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرولو مخې د 2013 کال څخه تر اوسه په افغانستان کې درجه خبر اعلان وجل سی. په دې توګه افغانستان په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره د خطرناک ترین هیوادونو څخه شمیرل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم د سولې د هڅو په اړه د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي استازي نن د دویم ورځې په مخه هم په دوحه کې د سولې پر اساساتو خبرې کوي. تر پرانستون کې غونډې وروسته د دوړو لوريو 14 کسیزه کمیټه پر دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولړ حالت مات کړي. د دې پړاو خبرو بریالي توپ تهیلي ځکه زیاتې دي چې د ګډونوالو په خبره مثبته فضا کې تر سره کیږي او دوړخیز چلندونه هم له تیرو غونډو سره توپیر لري. تفصیل په یو راپور کې
د مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لاس میاشتې په فرعي مسایلو ځای شوی او په خبرې اوس بنسټیزو بحثونو ته اړتیا ده. د دې شورا ویان فریدون خوځون له دوه ازادي رادیو ته ویل چې د دولت او طالبانو جرګه شوی لوړ پوړي استازي دا ځل هڅه کوي چې پریکړه ته ورسیږي. خاغلی خوځون ویل د استازو 14 کسیز کمیټه څو بنسټیز مسلې څېړي او هڅه کوي چې هوکړه پری وکړي.
منزګرین نه ویل تر اوربان پوری د سیاسي مشارکت او نور موضوعات پوری دا غوښتي چې په دې اساسي بحثونو کې شامل دي. موږ باید ښکارا واضح توګه باندې په دغه موضوعاتو بحث وکړو. افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره تیپلاوه او خصوصا روس چې مشران راغلي دوی د صلاحیت لري په کابل کې د ټول سیاسي اقشار او د دولت د رهبرۍ حمایت لزان سره لري. اته په دې اړه بحثونه مشورې شوې دي نو طبیعي ده چې په دغو موضوعاتو باندې به بحث کیږي او د صلاحیت هم شته چې په دې اړه تصمیم ونیول شي.
دوها کې دا ځل د دولت د پلاوی مشري د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو لخوا د دوی د دوه د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د پلاوی په سر کې دی. دواړو مشرانو پرون په پرانستون کې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید ګړندۍ او سیاسي جوړجاړي ته هڅې تیز شي. د مصالحې عالی شورا ویاند ښاغلی خوځون وایي دا ځل دواړه لوري هیلمن ښکاري او په خبره یې د لیدو کتو فضا هم تیرو وختونو ته په کتو مثبته ده.
راشداشا کی او په آداب د مجلس کې د بخوانی مجلسونو او مذاکراتو پر طلب توپیر او جواب راغلی و او دواړو مشرانو هم ډاکټر صاحب عبدالله او هم د طالبانو پاس از ولې چې ملا برادر خبرې وکړې دواړو په دې ټینګار درلوده چې مذاکرات باید سرعت پیدا کړي. په تیر لاسو میاشتو کې د مذاکرات شروع شي او متاسفانه اوس یو څه حالات رسېدلي دي چې تر اوسه کومه صحکار نه دی جنا و درلودلې او دا کوم بحثونه چې اوس شوي دي او نن به کیږي دا په همدې خاطر کیږي چې بنبست یا کوم مجهول حالات چې مذاکرات کې راغلی دی دا ختم شي.
د طالبانو ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته لیکلي فضا خده او په خبره یې دا ناسته له نورو سره دا توپیر لري چې په لوړه کچه مشران سره ناست دي. د افغان دولت او طالبانو د څورلس کسیز کمیټې بحثونه د بندو دروازو تر شا روان دي. د دوی مطبوعاتي مسولین وایي په پای کې به هر ډول پرمختګ له ول سره شریک شي. د سیاسي جوړجاړي په هدف تازه هڅې داسې مهال پیل شوې چې د افغانستان جګړېي شرایط ډېر بدل شوی. طالبانو همدا پرون اعلان وکړ چې تیرو دوه میاشتو کې ټول ټال 104 نوي ولسوالۍ نیولې دي. دولت تر اوسه د دغه شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی، خو د دفاع وزیر تیر ورځ ویل د سیمو لاس په لاس کېدل عادي چاره ده او دوی کلک هوډ لري چې د طالبانو تحرکات شنډ کړي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار والی وای د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملان سیمیز قومي مشران دي. د والی په خبره د نظام پر ځای دغه اشخاصو ته وفادار کسانو لخوا کندهار له نظامی نه بلکې له سیاسي سقوط سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د کندهار والی وای د دې ولایت د وسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک چې د نظام پر ځای اشخاص ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمایزو قومي مشرانو لاس دي چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس يرغمل کړي وو او د هغه حقوق اعلان کړي وو. روح الله خانزاده د سرګندونی د شنبه په ورځ په یوه خبری غونډه کې وکړي چې پکښې د کورنوي چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړي وو.
کندهار سیاسي سقوط کړی دی، کندهار زموږ د نظامیانو سقوط نظامی سقوط نه دی کړی، کندهار سیاسي سقوط کړی دی. په یوه ټلیفون باندې سربستا ولسوالۍ لکړي دي که نظامی سقوط په یوه ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا به لکړي. په زرو زرو عسکر کلی دي پر خپل کورو کې نستلی دي. پنځلو ورځې ماته داسې ځایونه را معلوم دي چې څلور ورځې کیږي چې پوستې لسوي دي درنه طالب ولا کاغذ ځای تور غلی دي. طالب ورغلی نه دی، بیخي درنه پر یو ماغه پوستې ته طالب ورغلی نه دی. خو دې څلور ورځې مخکې لکړي دي پنځوس پوستې په یو ټلیفون لسوي دي. دا ټول هم دغه مشران چې په کابل کې ناست دي د هر یو مشخص زنګونه ورته راول سوي دي.
په دغه خبری کانفرنس کې د کورنوي چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل وسنۍ جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نو موري د کندهار وسنۍ وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیر څلور ساعتونو کې په دغه ولایت کې 145 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته.
لومړی خبرې مدار چې د وسنۍ جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرزبوی پاساج زیلرم او زمام نتی ټیم لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتی سرتیری ژوندی وي هغه ته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا یوولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنوي چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی
له امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپلې پرونی غنه کې په افغانستان کې د جګړو د شدت پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په برخه کې راغلی وسلوالو طالبانو په وروستیو دوو میاشتو کې د شمال د نورو برخو ترڅنګ د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په شاوخوا کې هم تحرکات پیل کړي. د لیکوال په حواله د ډلې د هغه دولتي ځواکونو په شاوخوا کې چې شاتګ یې نه دی کړی او تسلیم شوي نه دي یو ډول دفاعي کمربند ایجاد کړی. د نیویارک ټایمز ورسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو په وروستیو ورځو کې خپلې حملې یو څه راکمې کړي او دا ګرانه ده چې وویل شي دغه افراطي ډلې دا کار ولې کړی. کله یې خو په شمال کې د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه زیات ورکول کیږي ورسره په قطر کې د سولې پیل شوې خبرې هم ټکنې مخته سي. برتنوي اونیزي سپیکټیټر پرون د افغانستان په باب په یو مقاله کې ویلي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پرون شنبه داسې وخت پیل شو چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړې دودي او جګړه هم سخته شوې. د دولت د هیئت مشري د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د هیئت په ترکیب کې د سولې د عالی شورا پخوانی مشر کریم خلیلی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د دولت د مذاکراتي هیئت غړی باتور دوستم هم شامل دي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلی د طالبانو د نظام تر پرزیدو شل کاله وروسته د پاکستان ادارې په هڅونه طالبانو بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته جدي خطر پیښ کړی. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې غرب په عمومي ډول خو د امریکا متحده ایالاتونه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د افراطي وسلوالو د بیا ظهور قسمن مسول دي. د سپیکټیټر اونیزي په مطلب کې راغلی چې پاکستان هم د طالبانو بیا راتلو ته چمتواله لري ځکه د پاکستان د داخلي استخباراتو پوځي څنګه د دې ډلې په روزنه کې لاس لري او غواړي طالبان بیرته په افغانستان کې پر واک ولکا ټینګ کړي. د لیکوال د تحلیل لمخې اسلام آباد فکر کوي چې دا به د رقیب هندوستان په وړاندې و بریا وي، هغه هیواد چې په افغانستان کې زیات محبوبیت لري او په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پر مختیاري چارو باندې پانګونه کړې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې کورونا وایرس لا هم د افغانستان لپاره یو جدي اندېښنه ده. د دې وزارت چارواکي وایي که د لوی اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونی نیسي د تیرو دوو میاشتو له برخلیک سره به مخامخ سي. نور پراپور کې
د لوی اختر پر رسیدو د غشان په بیلابیلو مراسمو غونډه کې د خلکو ګډون یو ځل بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که د اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته په جدي ډول پام ونه کړي پایلې به یې خطرناکه وي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک لا هم د دې وایرس پر وړاندې عادي چلند کوي.
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کیږي، یعنی موږ د درېمې څپې په هغه اوج حالت کې یو. متاسفانه زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده د عامې روغتیا وزارت سره همکاري نه کوي، همکاري په دې معنی چې روغتیایي لارښوونو ته توجه نه لري، هغه په خپل ژوند کې نه عملي کوي.
ښاغلی علیزي له افغان علماو غوښتنه وکړه چې د اختر ورځې په خطبه کې کورونا وایرس نه د خوندیتوب په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي د غشان د تور فنګس د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې هم له خلکو د جدي همکارۍ غوښتنه کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې 15 کسان په تور فنګس اخته شوي او دا ناروغي هم د پراخېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ټولنیز پوهان بیا په بیلابیلو مراسمو او غونډه کې د خلکو د پراخه ګډون په اړه اندېښنه ښیي. له دې ډلې عارف هلالي وایي که څه هم خلکو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی خو د عامې روغتیا وزارت او اړوند بنسټونه باید په یاده برخه کې زیات کار وکړي.
عامې روغتیا وزارت لخوا کوم کېدل چې وړاندې شوي وو هغه د خلکو لخوا په صحیح توګه نه مراعات کېږي، لکه تالارو جنازې پاتې خوانې په دوی کې هغه پخواني دي همونه دي هغه ودونه که د تالار سلري دي خو له بعد مرګ کورو چې په هغه ازدحام په شور ماشور لمانځل کېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کورونا وایرس یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 کسانو ژوند اخیستی او 358 نور پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې له دې وایرسو د مړه شویو شمېر 640 او د مثبتو پیښو شمېر څه کم 140 سره ته پورته شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان روغتیا وزارت د لوی اختر پر مهال د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري، په اروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی د دې سبب شوی چې ګڼ کسان په دې وایرس اخته سي او د مړینو شمیر هم زیات سي. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوري چې خلک وایي د کورونا وایرس په اړه پوره معلومات نه لري.
په جګړه ځپلې اروزګان کې پر جګړو او وچکالیو سربیره د دغه ولایت خلک اوس کورونا هم زیات ځپلې دي. روغتیا پالان وایي په یاد ولایت کې د کورونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. روغتیا پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې هغوی روغتیایي سپارښتنې هیڅ نه مراتوي او کورونا ویروس خو بیخي مني نه. که څه هم روغتیا پالان وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، خو په ترینکوټ ښار او دغه ولایت په ولسوالیو کې په عادي توګه خلک ژوند کوي، د خوشي محفلونه جوړوي، فاصله نه مراتوي او نه هم ماسک اچوي. ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د لرو پرتو سیمو د خلکو او د ترینکوټ ښار د یو شمیر اوسیدونکو سره خبرې وکړې. زیات شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویل چې صرف د کورونا ویروس نوم د راډیوګانو څخه اورېدلې دي او نورې په اړه معلومات نه لري. دوی منی چې په سیمه کې په هر یوه کور کې داسې کسان شته چې د ستوني درد، د ساه بندي، تبه او ټوخی لري، کوم چې ډاکټران وایي همدا د کورونا ویروس کلینیکي نښې دي، خو خلک وایي دا زکام دی. له ډلې دوو تنو کریم الله او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما چې منم اورېدلې دي خو موږ درته اوسې دلې نظر مشمو چې کنه مشتمان یو رامن چې کده یار نه دی مړ دی
کورونا نشته کورونا یو نه کې پیژنو ما سوند سنو دلته کای و وخې ما سورته ګره بدغه بل بدغه شریک شاخه یو مسلمان وخې دی یا نه سنی بیرې یغنه هغه پیژنې لانه چې کورونا چېشته یا نه دی مرسوی دا ټو خدا زکام کیږي والا کده دغه سم مرسوی نه سم والا نور نه دی
یا خدای دې نه را پیژن ما نه پیژنم کورونا نه پیژن دلته شکر الحمدلله هیڅ نست دلته پر مسلمانان تاثیر نه کچا وروره زکام یې څو وروره پر ساره درځي چارڅه ګولانی وخر نش کیږي دلته چې په خانه ته ورسو یو ګولې کې پزوه راکړل شته شکه نه وروره چې مستي او شان جوړه کی سینې اته لا بیا وایسته سره نه سی ورتلای.
میرزا ولی او کریم الله په ترینکوټ ښار کې د شلو هغه کسانو څخه دي چې موږ مرکی ورسره وکړي، خودی د کورونا په اړه یا هم معلومات نه لرل او یا یې هم نه لنه. دوی په دې باور و چې کورونا یوازې د کاپیرانو لپاره ده. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د کورونا د دریمې څپې له پیل څخه تر دا مهاله په دغه ولایت کې د 6,800 کسانو د کورونا ویروس پایلې مثبتې سوي دي چې له جملې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وایي چې دوی ته په دغه ولایت کې هر ورځ تر شپېتو پورې کسان راځي چې د کورونا ویروس نښې لري. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل:
کورونا هم ډیره زیاته ده سره، دلته عامه پوهاوی هم ضعیفه دی سره، چې ورته اته لار سره د کورونا سمپل ورکه ورته وایي زه کورونا نه یم سره، بس د دې وزارت سیاحت امی هغه لارښوونه ته هیڅ پام نه کوي سره، در حال چې د دې مسخري بولی سره.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې خلکو ته د کورونا ویروس په اړه د راډیوګانو، ورکشاپونو، غونډو او مسجدونو له لارې معلومات ورکړي دي. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې په اورزګان ولایت کې خلک د کورونا ویروس څخه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو لارښوونې نه مراتوي. نوموړی وایي دوی په دغه ولایت کې په ورځني ډول تر شپېتو پورې د کورونا ویروس سمپلونه اخلي چې تر څلوېښتو پورې مثبت وي. وطنوال وایي که خلک ورسره همکاري ونه کړي او روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي، نو زیات شمیر کسان به د کورونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
زړګی مې غواړي غېږورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوزې جانانه لات بل ډول دي، ورا غاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چې ته خفن شي په ځوانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی وا نو سے جانا نالا بل ڈول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کرونا دا شان ما تکلی
تاسی ازادی ریڈیو تا وریاست دا ہم دے خبرونی دا مهمو خبرونو لنڈیز د افغانستان ولسمشر وی بګرام هوایي اډه کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي. د دفاع سرپرست وزیر وی کومانډو ځواکونه به د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر انتخاب څخه کار واخلي. په چین کې د افغانستان سفیر وی هڅه کوي چې ژر له دغه هیواد یو میلیون ډوز کورونا ضد واکسین کابل ته ولیږدوي. د افغانستان په شمال کې د پوز چارواکو ادعا کړې چې د جوزجان لپاره یې د طالبانو مرستیال والی وژلی دی. د ایران د اټومي مذاکرو مخکښ مرکچی وی په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وځنډول سي چې د ایران نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اګست په لومړیو کې لوړه نیوي کړې. سپینې ماڼۍ اعلان کړې چې ولسمشر جو بایډن د رواني جولای میاشتې پر 16مه د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري. د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډونوالو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبته ختلې ده. د کونړ په غازی آباد او اسمر ولسوالوي کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. دوی وایي چې دا کورونه ورڅخه پاتې دي او یوازې خپل سرونه یې پناه کړي دي. له دوی څخه یوه هم د اسمر ولسوالۍ د شال شنګر اوسیدونکې مریم سالرزی ده.
کورنم پاوانونه ویشته شو ډک ډک کورنم پات شو چرګان رانه پات شو مالونه رانه پات شو هر څه رانه پات شو.
دا اته سلبخ کلنه مریم سالارزی ده لچا چې جګړو هر څه پاتې کړي او لوسی په خی مرکز صدابات ته د خپلې 14 کسیزي کورنۍ سره راغلی ده. د میرمن سالارزی په خبره چې په خپل کلی کې زمکه کور او نور اسانته ویلارلی خو جګړو تری هغه ټولی پاتې کړي او اوس په صدابات کې په یو کرای کوټه کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
په خیب لا په خیب په تورتم کې موږ راو ته مرکز لرالو ډیر مزړه خپه ده چې اختر بشو او زیاته مامدګی نیولا اختر بشو کوټ سپایته مامدګی لرو پر دې کوټه کې اړولې ده ناسش اته مم خپل باغونه او بینډې بم وی تر کاری بم وا او په مم بي پیسو وی انم خپل غوړی بم خپل چې مشکلات نو دلته موږ د مشکلات سمو شو.
دا یوازې مریم سالارزی نه ده چې جګړو تری کور کلی او ټوله شتمنی پاتې کړی ده بلکې د هغې په څیر په سلګونه کورنۍ شته چې ترې ډک کورونه پاتې دي اوس په پسپیرو او ګرمو خاورو کې اختر تیروي. 55 کلن محمد ابراهیم د اسمار له چپاکو راکډه شوی وایي
په سړی باندې اختر چې په زړه باندې روږي په موږ اختر د سراغه چې خدای خبره څوک یینیڅکي څوک ځوي خو دا په خوانه دا نه خپل ازي و سړی ویلي چې خلک نه ګری دي ګری موږ د یینو د لا سړی کنه تر باندې سراغه چې په غم او په دغه را باندې راغی.
دوی د مرستو غوښتو ترڅنګ هیله لري چې جنگ بند شي تلپاتې سوله راشي د خلکو پر مخ تړل شوی لارې پرانستل شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسمار او ناړۍ ترمنځ د لارې خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي او کوښښ کوي چې په نږدې ورځو کې له یادې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي. د دوی په خبره کوم کسان چې بې کوره شوي هغوی سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
صحیح چل سروې پکې شوې ده ان شاء الله ټول ته پکې کې رسیدي او د غذایی مسؤلیت لپاره به موږ کار کوو د کونړ په ولایت کې تر څو فخر په د کچې پر راکمولو کې موږ سره امید واخیستل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د لارې بندې دوا او د پیل شو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې په تیر یوه میاشت کې په اسمار او غزی آباد کې د جګړو او لارې بندې دوا له امله شاوخوا یو نیم زر کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې د چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو زیاتېدو سره هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په تینګ تانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو. وا باورئ چې تینګ تانګ کې د فکر خونی څه وی او کوم کارونه کوي.
خلک د فکر خونو لګټو نه دي خبر.
تولید به هم د فکر تولید دی.
تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي.
تینګ تانګ یا د فکر خونی هغه بنسټونه دي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه څېړنې کوي او دا څېړنې له پالیسی جوړونکو اشخاصو او ادارو سره مرسته کوي چې خپل فعالیتونه د فکر خونو د څېړنو په رڼا کې تنظیم او په ښه ډول عملي کړي. د فکر خونی د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او نورو مسایلو په اړه څېړنې کوي چې دا څېړنې بیا ملي او لویو بحثونو ته لار هواروي. یعنی که د فکر خونی له یوې خوا څېړنې کوي، بل خوا د بحثونو رامنځته کوونکي بنسټونه هم دي. لیکوال صدیق دقیق وایي په افغانستان کې که څه هم د فکر خونو ته ډېره اړتیا ده، خو ضرورت ته په کتو سره فکر خونو ته ورته بنسټونه کم دي.
فعلاً نشته، کوي هغه په ټیټه کچه دي. ممکن د ظرفیتونو نشتوالی، د منابعو نشتوالی، دغه عوامل وي. خو یو لوی عامل او یو لوی تشخیص چې موږ په اکثرو لمداسې جوړښتونو کې معلومیږي او متاسفانه کله کله د هغو د ناکامۍ سبب کېږي، هغه دا دی چې هغه یو خاص قشر، یوې خاصې ژبې، یو خاص مذهب د دغه پلویانو رامنځته کړي وي او داسې پراخ نه وي، دروازې خلاصې نه وي دي. نو دغه ټینګټینګونه که جوړیږي، تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې هغه باید بحثونه د مختلفو قشرونو، ځکه بحث او اختلاف وي دي هم د ترمنځ، نو د دغو ترمنځ بحث ته لاره هواره کړي او هغه یوې نتیجې ته ورسوي.
ګلولي آریان چې څه وخت یې له یوې فکر خونې سره کار کړی وایي دا چې په افغانستان کې د فکر خونې کمې دي، وجه یې دا ده چې خلک څېړنو ته ارزښت نه ورکوي او حتی ځوانان ډېر کله خپلې علمي څېړنې په داسې ډول کوي چې لوټک دي او پرې تېرېږي.
دا ډېر دلیل لري چې هغه داسې خلک د فکر خونو له ګټو نه دي خبر، یعنی خلک یې په اهمیت نه پوهیږي. دویم داسې دلته ډېر خلک د تحقیق له میتودونو یا له روش یا د تحقیق له لارو چارو سره بلد، ډېر لږ خلک د سیستم په تحقیق باندې پوهیږي. دریم داسې خلکو ته متاسفانه باید ووایي چې تحقیق ارزښت نه لري.
د صدیق دقیق په باور فکر خونی کله یوې خوا څېړنې کوي، بل خوا ملي بحثونو ته هم زمینه برابروي.
د ټولنیزو بحثونو، د ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغو مسایلو په اړه چې د ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ورباندې ګډې ژبې ته او تفاهم ته نوې رسیدلې، د تینګ تینګس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینګ تینګس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي او د تینګ تینګس اهمیت ډېر زیات دی، خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ته لا تراوسه نه یو رسیدلي.
د ګلولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونی وای، په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وای چې اوس حل نه دي یا هم لویې ستونزې دي.
تینګ تانګونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې، چې اقتصادي وبرخه ده په تاریخ کې دینی مطالعات او د تورته احمد بيخي ډیر دی. زبید احمد الخطری یو مثال ورکم. مثلا ک چیرته دلته مونږ د فکر خونی درلودلې چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي دغوی لپاره پالیسي جوړولې. نو اوس د کورونا د دریمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و. د کورونا د لومړۍ څپې د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کورونا د دریمې څپې لپاره آمادګي نیولې وه. چې موږ ټینګ ټانګ درلودلی په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوی وای. یعنې موږ کولای سو د یو ټینګ ټانګ په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو او هغه ځواب کولای سي چې زموږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زموږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
د چ فکر خونی په کوم برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکر خونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزی څېړنیز بنسټ لمرستیال داوود محمدی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. محمدی صاحب کا لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کومو برخو کې کار کوي.
تینګ ټانکونه یا فکری خونې لویا تولید به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید له بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق لپاره رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې، تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهمه فرصه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدا تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړوونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپل د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسه په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي، د همدغه سي په داخل د افغانستان کې د فکری خونو، تحقیقاتي مرکزونو نشتون، تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنگ تنګونو پر کړی و. هغوی ته د یو پروژې پر اساس باندې یو ټاسک یو مسولیت ورسپاره شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغوی هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014 2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلی، او ورځ تر بلې د نوي فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلف ادارو دلته په افغانستان کې سرویګانې کړي، والی سي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل افغانستان کې نشته، یا د هغوی هغه غوښتنه امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پوره کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. ښه والی دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده، ښه توګه دوی پوهېږي، پرې درک کړې ده، او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکری خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي، او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل و ماویلو څخه په همدې کې دی. تر ټولو نه مهمه فکری خونې د دولت د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ د یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي، او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکری خونو کار دوامدار دی، تر څو پرې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوسمهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملاند جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلی او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي، د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته.
جګړې د کلیو او پراختیا وزارت پر رغنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در صد مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل یوادونو سره د زموږ وزارت پرمندګي زموږ برنامه یو هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریکم دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري. ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجه ګورو، نتیجه د لیدلې ده. زمونږ په اکثره ولسوالۍ او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژې پکې متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي، موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، یا یو بم ورته کېدي ونړۍ. نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته، نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا اتویش ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې اتویشتو ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي.
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته دي چې هلته د تقسیمات شته دي چې کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته، او بیا حتی کلو باندې، یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ به پاتې ولایتونو کې هلته جګړه وي، په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته ولوېدلې ده یا هم عملا پکې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې پوکیا ولایت کې که لس ولسوالۍ وي، په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي، جنگ نه وي، هلته موږ کار کوو. ټول ولسوالۍ کې چې دا مشکلات ولري، موږ خپل کار دروړی.
مون صاحب، په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی؟ یا عملاً وړاندې ورته تاسې اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي. زمونږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی. زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملا زمونږ دفتر کې بام نه یې په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دی، ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو، لا تر اوسه هم دغه ارقام نه دي راټول کړي. او هغه مې دا دی چې دغه ساحې تبادله کېږي، زر زر د یو بل لاس ته ولېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي، او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15,000,000,000 افغانیو په بودیجه باندې، چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې 1,000,000 کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي، ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 120 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه، او عملا له دې پروژو چې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 120 ولسوالۍ رانغاړلې. اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولې، ارقام شته چې څومره؟
موږ یو مشکل زموږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت پر نه شي ساتلې، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې وشول چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا تغییر وړ دي. او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي، او موږ نشو کولی چې اوس دقیق ارقام په دې واړه تاسو سره شریک کولی چې د ارقام دقیق شاید مونږ تاسو سره شریکو. اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثرو ساحو کې جنگ دی، نو ارقام دقیق لا تر اوسه نه دي راټول کړي.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیسات ورانېږي. جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري، او هغې سره تحقیق نشته چې کوم بلډنګ وران کمه، کوم وران نه کمه، کوم تاسیسات وساتمه، کوم تاسیسات وران کمه. عملا زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانۍ رامنځته کېږي، او کله منفي تاثیر به دا وي چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نه شو مخته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته دوی په ولکه کې راځي، هلته قوانین نه مراتېږي، او چې قوانین مراد نشي، موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون دنه چې دا غوی امنیت په تضمین شي موږ په خطر کې شو چول نو معمولا دا خروجی موږ دندنی کوو هغه ساحو په تمرکز کوو چې البته امنیت دی او مشکل نشته قوانین دی او د حکومت تر ولکې لاندې دي
اوس هغه سیمې چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي موین صاحب ک د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي ساسی دغه وګدمهاله یا په اصطلاح د لنمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړین دي برخلیک پیڅي
مونږ په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولې ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي ما مخ کې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوع قوانین نشته مونږ به مشکلې چې هلته خپل کارونه مخ ته بوزو زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ راغري سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کولې معلومه خبر ده چې هلته چې جنگ دی هلته چې ویرانی ده هلته چې د خدماتو نشتون دی هماغه ځای کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي نو موږ بلته څنګه کار وکړو وضعیت بېخي معلوم ده همغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې تللي دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي زموږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړې دي نو هلته به موږ څنګه کار مخته وړلی شو
سی بیل شاکه چې د هر ادارې سره د ای او بی پلان شته دی اوس چې د پروژو په دغه دریدل رامنځته کیږي نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم د چکمیږي در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسي لخوان خلکو ته د کار پیدا کول مو اوس بدیل پروګرام ورته سشته
منګ دل هم منګ بلی ورسره کې ډیر کوي استو او امکانات ډیر لرو منګ سره داسې پروژې پامه ساهو کې عملان د کار د پارشته د چمګو ته پیسې نه لرلې منګ ډیزاین شوی تیار پروژې لرو نو کچته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو مجبور استو چې هغه ساهونه چې امنیت پکې نشته جنگ دی پکې هغه ساهونه تمرکز خپل امن ساهو ته وګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو
یعنی هغه پروژې چې په نام نو سیمو کې دی بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې عامه دي
بالکل همدا شی دی
بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د خونځو جوړولو پروژې وي چې د کلو پرختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې تر سره شي تر کومه ورسېدل دا
ریښه کار روان دي جریان کې د ریکې څو زمنګا یو د دې مشکل اند کې پیدا کړو نو هغه ان شاء الله اوس حل شوی دی چوند شوراګانو په واسطه د فیګي او مکتبونو جوړیږي یو ډاټا کنیکشن چې په دغه خاطر چې یو څه مالی ټکنیکی مشکل هم پیدا کړی او هغه مشکل حل شوی دی نو ان شاء الله د دې څورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زموږ د اکاونټ راشي نو هغه به هغه ته به ادامه ورکړو تاسو ته معلومه ده چې موږ دغه مکتبونو برخه په دوه کټګوري باندې شلې ده چې یو اقراض او بل هغه د سودی فند چې دې کې موږ باقي چانی نه پیسې اخلو او د سودی نه پیسې اخستي نو د سودی لا تر اوسه نه ده شروع شوی هغه $50 million پروژه چې و چې شپږ سو مکاتبو په کې عادت لاندې دي نو هغه هم ان شاء الله یو ټکنیکی مشکل لري د سعودي سره هغه د حل کېدو په جریان کې هغه هم شروع شي او هغه بل مشکل حل شوی دی یوازې د دې پروسیجر په اساس هغه پیسې چې راغلي ان شاء الله راکار شروع
مو سه بل شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدار ول د بې په لوړېدو باندې اغیز لري اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی
په نام نو سیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې ته پروژه په تدبیر نه کړی شو یو دا دی چې البته د مواد رسول دي او بل د هغې نظارت دی مونږ زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده جنګ دی او یا مخالفین دي هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی نو ما واضح ده چې هلته بې کیفیت کم راځي د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بې کیفیته یو خدمات موږ وړاندې کړو خبره دا ده چې معطلي کړو تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او موږ اجازه راکړي چې موږ تکرارانه او مکرران د هغې پروژې نه بس دي
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست که زما وروستۍ پوښتنه په همدې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه
د ویلې د سرخان برنامه خو لیلا الهام خروانه ده یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغه ته یو ټاکنې شوې ده درېدلې ده نور مشکل پکې نشته ده تر اوسه پورې موږ په هغه برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې و چې هغه ساحې چې موږ په شوراګانې لرلې تقریبا یو څو درې ولسوالۍ وي هغه کې شروع کړی ولا د مخه او هغه تقریبا د 65 کم یو میلیون کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړی دي او د بل دوه مورخه چې غیر پوشش دي چې هغه ساحه چې موږ شوراګان پکې نه ویلرلې هغه چې وو شروع کړی دا هغه کې تقریبا 9500 شوراګان دي چې تر اوسه پورې موږ 283 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توزیع کړی دي او هغه کوچانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړی دي نو ان شاء الله چې هغه خروانه د هغه کې دومره جدي مشکل نشته د ولس کار دی د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي خروانه د هغه کې د جدي مشکل موږ پیدا کړی.
افغانستان د کلیو پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه نه مننه.